السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت د ماسپخین یو بجه شوی ده نساج مریم په دې خبرونه کې به د کراچۍ د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرامونه د رنگونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم درو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار الله مومن نوورو
پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وجل شو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی او په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یوه ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. د کلپټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مسل ورته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون پر دې اړه مشال ورته وویل
جی سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
سبین محمود مڑے ہسپتال تارا اڑل شوے ہغت سلور گولئی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولئی لگے دلی چدا محل پروختون کی درملن اعلان دے دا.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر وانو موړې د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمن جوړولو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی وو. پاکستانی وزیر اعظم لیدل چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري اډیو له مخې وزیر اعظم نو شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل درې ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسید. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم مشري باور وکړ چې په یمن کې دایني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرف پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. نن د پاکستان په 240 چونو یا کنټونمنت بورډونو کې 19 کاله پس بلدیت انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سرکاري ټی وی وایي دغه انتخاباتو ته له 1500 زیات امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پینډۍ چکلالا او ملیر کینډ په ګډون د ملک په ټولو 340 چونو کې یوازې په 240 کې له سهار راهیسې د وټونو چولو عمل روان دی ځکه چې د بلوچستان په ارماڑا کنٹونمنٹ کے انتخابات نہ ترسره کیږي. پدې انتخاباتو کې دریا چون کو شمیرات سبان دیا تلس لکدا. په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپل پخوانی ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. پرون د مدني ټولنو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمیر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او پنځمه صوبه یې نه ده. که موږ دا ایډیالوژي خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تېرولی.
سمینار سره سوداګرو د اتحادیې رونما مجید عزیز اهم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بیغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه وڅېړي. رایټرز خبر ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په ملاتړ جوړ شوی و، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول و. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګرې ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له الخادی شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردین یا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال نیول شوو ځینو کسانو باندې شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یوه مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. په نیپال کې زورور زلزله راغلې ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 9.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلې چې پکې تر دې دمه د مرګ جوبلې خبر نشته. د زلزلې جټکې په پاکستان او هندوستان کې هم محسوسې شوې دي. او اخیری خبر د کرکټ په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوریزه لوبه کې پاکستان ته په وکټو ماتې ورکړه. د بنگلاديش لوبډلې د پاکستان لخوا د 1.2 رنزونو هدف یوازې په 16.2 اورونو کې پوره کړو. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 1.5 رنزونه جوړ کړل. یاد وي چې له دې وړاندې بنگلاديش لوبډلې له پاکستانه د یو ورځنیو میچونو د لړۍ درې وړ میچونه وګټل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار المومن اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. ڈبلیو ایچ او وائی په خیبر ایجنسی کې د تیر کال پرتلا د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی.
په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باډې کې شپېته کیسه وو، او دې ځلې اوس چې کوم دی دوه کیسه دي مزر سره.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار کړی.
اوسه پوری دا سمرا بیس کی کیږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي. دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي.
او نیس پروګرام میډیا او ځوانانو کې با په پاکستان کې د خبريالانو د مشکلاتو په اړه وره.
د دغه خطرو د وجه نه داسې رپورټونه چې غزمو سره یې خو موږ ته موږ ګلو چار په دې کې زموږ خطر کې دي چې موږ نه شو ورکول.
د نو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړي رپورت طرف ته. په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. د کراچۍ پولیس وایي پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې بیګا شوې ده. بلخوا د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اغستی دی او په دې اړه یې له اړوندو چارواکو څخه رپورټ غوښتی دی. نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناشته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود
کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی درملن اعلان دے دا. سبین محمود دے دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو ایپ پنا مو دنا دولتی ادارے مشروا یا دا ادارہ پا یوش میر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړي د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسله والو په نخښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي، هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نخښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت ژوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، موږ ډیره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وجل شوي مشري سبین محمود د ټي ټو اف په نامه پلیټ فارم لرلو. دا چې په دغه اداره کې کم ډول سرګرمیانې کېدلې په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود له ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې تیره شپه وجل شوي د مدني ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه وه. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي، د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله.
بنیادی طور پہ معروف مانوں میں این جی او نہیں تھی.
دیوائی دی سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه و. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه، په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتی ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسی اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وجل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بله مخکخه مهناز رحمان وایي، د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نویت ځانګړی فورم وو. پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمز پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. اوس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور وایي، د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوی وه. نوموړی په 2008 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټي ټو اف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ویل کیږي چې تر وجل کېدو لمخه سبین محمود د روکړل شوو بلوچانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ګډونوالو څخه و. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته د سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. دغه ځواب و:
کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع پخپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دی پخپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، پکې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د غږ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د غږ د دفاعولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل شوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچی او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم غږ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب رواندی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دي چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
تاسو د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور مرکه اوریدله. د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر برطانیا ته تللی دی، چېرته چې به نوموړی د دې هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره وویني او په خپلمنځي اړیکو دغسې په نورو چارو به ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې په ورځ د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخواني مشر اعجاز خټک په دې اړه وویل: نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز تر هغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل: په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلېدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د سبی الله شفق رپورت مو اوریده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د تیر کال پرتله د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبري جنسي کې شپږ شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو او په تیره په شمالي او په خیبري جنسۍ کې مخې ته راغلي وو. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
په خیبر جنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزرن په کیسونو کې کمی راغلی دی، او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزرن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تېرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروگرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي،
په 2014 کې زمونږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه، او اوس په 2015 کې مونږ سره دا دمونږ وای تاسو د محنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باډه کې شپېته کیسه وو، او دې ځلی اوس چې کوم دي دوه کیسه دي مونږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډه کې د پولیو کمپینونه نه وشي، خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باډه کې کمپینونه شروع کړي دي، او د 2015 دا پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوو له راغلل، او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
دا چې د باډې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزرن ضد ویکسین څنګه ورکوي، په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه،
هغه خو د اف ڈی ایم په مدد سره چې کوم دی هغه واپسی شروع شوی ده، او په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سہولتونه ورکول کېږي، هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناستي، او چې کوم ماشومان راځي نو هغه له د پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنډی کوتل تحسین نه یو کیس مونږ سره رانغی، نو دې دا مطلب دی چې دلته کوالټی کمپین کېږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا هغه ځای ته رسیږو، هغې لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمیټونه جوړ کړي. کب کوم ځای کې مونږ نه سایلنٹ ریفیوزل پاتې کېدل، هغې له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی، هغه کې مونږ ډېر امپروومنٹ راوستلی دي. نو مونږ هغه سایلنٹ ریفیوزل هم نه پاتې کېږي، نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیږي، او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په نه راځي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سږ کال تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزرن د کیسونو شمېره شپږو ته رسېده. او بیا ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې کیم خلک د حکومت سپورټ ورکوي، اده حکومت تعریف بنګي، او چې کیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ د درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کناکه په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه وي، هغه له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په 24 چاونو یا کنټونمنټ بورډونو کې نن 19 کال پس بلدیاتی وټونه اچول کیږي. د غلړ کې د یو لس نیم سو نه زیات امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. د وټونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي او د چارواکو په وینا د څه قسمه بدې پیښې نه بچ کېدو لپاره د پوز او رینجر 12 سترو نه زیات ځوانان یې هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان، رسالپور، پینډې، چکلالا، منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په 24 چونو کې بلدیاتی اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچولو عمل سهار 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمینه به مازیګر 5 بجو پورې روان وي. د کنټونمنټ بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا،
ټول ملک کې 24 کنټونمنټس دي چې پای کې الیکشن روان دي او په دې یو کم 299 وارڈ جوړ شوی نو 199 کسان به منتخب کیږي. د دې لپاره ټول ملک نه 1151 کسانو درخواست ورکړی چې په دې کې 500 د پاټو والا دي او 600 آزاد امیدواران دي. د دې لپاره 225 کنفیکشن جوړ کړی دي چې په هغه کې 100 انتهایي حساس او 310 حساس دي. دې باندې موږ د دې د سینسیټیویټي مطابق فوج او پولیس لګولي دي. ټول ملک کې 300,000 نه زیات ووټران رجسټر دي.
د بلدیاتی نظام د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بشپړه توګه نه وی نو بیا و هم سنه سفایده ولسته ورسی د زیاتوی
بلدیاتی الیکشن کې کمی دي کنه جی خو دلته مشي وی او خلکو ته کافی فایده ور کړی و او لګ د خلکو د گریګنس او د اړید مسلو د واری د پاړه خلکو ته یو ذریعہ ملو شي. نو دا بلدیاتی نظام چې کم ده د دې سره
د یادونې ده چې ملک کې 19 کال وروسته د کنټونمنټ بورډ وټونه کیږي. د کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن به د روانې میاشتې په 28 نیټه جاری کول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د مدني ټولنو سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په ماسیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار وشو. په سیمینار کې یو شمېر پوهانو، څېړونکو، استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه لرله. په دغه غونډه کې په دې خبرې وشو چې باید داسې مباحثو کې د پاکستان او افغانستان خلک هم برخه واخلي چې د هیوادونو په پالیسیانو اثر لري. نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل، په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې ښې شوي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل،
اوسه پورې دا څومره بیس کیږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ده چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او باز وخت کې نو هغه فیصله کول کیږي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرم دی چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بهست نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو پونږ په کراچۍ کې کتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي ویل، افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې پیاوړی شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخنده جنازه په خپل میرمن او چتکړه. په کراچي کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څنګه مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته ویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجمہ صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ڈیر ستونجے با حل شی. منگل پکار دی چ خلق پدی او پو ہو چ ترسو پوری دا پاکستان افغانستان او ہندوستان ترمنز اڑی کی خیشوی نی وی نو منگ پ کراچی کی ہم پ امن سر جون نو شو تیرا ولے. سیمینار تا دا سوداگرو دے اتحادی رہنما مجید عزیز ہم وینا وکڑا او دا پاکستان او افغانستان ترمنز دا خو اڑیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچولا. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونې په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه د رنگونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو. خو اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العلوم مومن نبا لنډ خبرونه واورو.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. د کراچۍ پولیسو پرون مشهد وکړ چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخې ته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روان و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې. نن د پاکستان په 24 یا کنټونمنټ بورډونو کې ولس کله پس بلدیتی انتخابات ترسره کیږي. پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ته لیولس نیم سوونه زیات امیدواران ولاړ دي. پاکستانی وزیراعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان سره فحشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري راډیو له مخې وزیراعظم نواز شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړې. د صحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ویلي وو چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي. په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 5.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرخار کټمنډو نه 80 کیلومتره لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ جوبلي خبر نشته. د زلزلې ټکان په پاکستان او هندوستان کې هم محسوس شوی دی. او په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوري ځلو پکې پاکستان ته په وکټو مات ورکړه.
لند خبرین هم د اسرار العلوم مومن نوارې د لوس وخت شېبې د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدلل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
And lift off. The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن د هم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نولاندې سپیس ایکس کمپنۍ د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنۍ بشر په ټویټر پاڼه د دې تصویرونو خپاره کړې دي چې پکې ځینې ټکنیکی خرابې موجودې وي. د کمپنۍ په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن د هم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي، اوږدوالی 200 او 8 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 9.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو مشین هم شامل دی. د کافی دغه مشین په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلي لپاره لیکدول کیږي. د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوې وه. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 2 انجنونه لګیدلي دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیاري د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټی خلای گاډی له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیاري په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیاري په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خپاره شوې دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سنتیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي. خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سانتي متر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شره زیاته ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی په نوم ایښودې دي. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاي پشان تور ده او کېدی شي چې ملالی یې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 5.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نوړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کولو لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 250 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنډریلا دی چې تر اوسه پورې د 750 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم ایک پہلی لیلا په لومړی نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ڈیٹیکٹیو بونگشی دی. د ہالی ووڈ مشہور ٹرمینیٹر سیریز نمی فلم جینیسس با د جولائی پا لمبڑی نیٹا نمائش لپاره وړاندې کیږي. پا فلم ٹرمینیٹر کی مشہور اداکار آرنل شوازنیگر کار کړی دی. تر دې وړاندې ٹرمینیٹر فلمونو سیریز پا ټوله نړۍ کی ریکارڈ کاروبارونه کړی وو. په نوی ٹرمینیٹر فلم کی ایملی کلارک، جے کوٹنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ٹرمینیٹر جینیسس نوی ٹریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Not machine, not man, no more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج آف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنۍ سپر هیروز شامل دی. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج آف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. They're extinction.
I tried to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزاحیه اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ٹو کراچی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی.
ویزا تو ایئرپورټ کې لگتا ہے پاگل. ہم لوگ بوٹ سے جائیں گے. بوٹ سے
شمی بہت اندھیرا ہے, مر گئے ہیں کیا؟
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں؟
کدھر؟
کراچی پاکستان.
پاکستان والا کراچی.
بہت وقت پہ چھٹی, ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار؟ کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی
دادا میں تمہارا
یہ گونگا ہے, گونگا ال اتفاق.
اور تمہارا نام کیا ہے؟
شمی ال متفق. اس کی شادی نہیں ہوئی, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ہم لوگ پاکستانی نہیں, ہم لوگ ہندوستانی ہیں. ان کراچی without passport, without any document.
انکل آپ یوٹیوب میں دیکھو,
یوٹیوب پاکستان میں بین ہے.
کیا
اسکائپ بین,
واٹس ایپ
بین.
انکل آپ کے گھر پہ 3G ہے کیا؟ میں تو بول رہا ہوں گٹوا لو, بہت پیسے بچیں گے, سب کچھ تو بین ہے.
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگار ارناوت نوی فلم تنو ویټس منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویټ منو دویم فلم دی. دا یو مزاحیه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ये तनु जी नहीं है,
नहीं है,
नहीं है।
थारी लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारी लगाई ना सू। मारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी, हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे तहत में लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जजर 12-45-07 और फोन नंबर में दऊ को
آپ جو ہے نا ایک بار جا کر کسم سے بات کر لو.
میں پھر سے شادی کر رہا ہوں.
وہ آپ کی شادی میں ہے, آپ کی گھوڑی کے ساتھ ایک دوسری گھوڑی بھی آئی تھی. تو جی وہ گھوڑی واپس آ گئی ہے. راجا اوستھی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے.
اونیس خپرونه د رنگونو نړۍ تاسو اوریدل. اوس وخت شوې دي د اونیس پروګرام میډیا ځوانان. په نننۍ خپرونه کې په پاکستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه خبرې شوې دي. د خپرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو په اونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1920 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 24 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیوز سره کار کوونکی ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې راتلو قابل نه دي, یعنی بندې دي د صحافیانو لپاره. فټاکه وګورئ, دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي. خو زمونږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو, مونږ هم نشو تللی هلته. نو مکمل ازادانه موومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي, انفارمیشن نشي کریکټ کولی. کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي, هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي, نو دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې, ایمبیډ کې بزان په هغې طریقه. او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې, لکه هغه ته کوم ځای ته پرېږدي, نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا ازادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه دا چې ته ریسک والې او آرمی خبر نه کې, نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او په خپله لاړې. نو ریسک خو دا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی, او که ژوندی را نلی نقصان ده ته ورسېږي. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته, خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولی.
جیسا کہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے فاٹا ہے.
لکسنگ چھ د پاکستان قبائلی سیمی دی حل تک خبرو نشتا, زکا چھ حل تک ل کلونو راہی سے پوزیا عملیات روان دی, بمباریانی کیگی حل تک کم طرح گر دی, ہغوی خپل مرکزونه جوړ کړی دی. خو د پاکستان آزاد میڈیا حل تر رسائی نه لري. نو د پاکستان چھ کوم قبائلی سیمه ده, په دې کې وسلواله او د پاکستان ریاستی ادارا دواړه د آزاد میڈیا د موجودگی خلاف دی. همدارز د خیبر پختونخوا او بلوچستان په زنو برخو کې یو شمیر خبرونه شته, خو د وسلوالو او ریاستی عناصرو له وجې څوک رپورټ کولای نشي. نو زه به دا وایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګیدلې, کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
نه جمهوریت کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے.
په پاکستان کې د پوز او استخباراتي دارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوز لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سوات چې کوم اپریشن یا پدیر کې یا دواړه تیرونه یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی په خپل خو لکه دغه شپږ وو کالو کې ماته د وسلوالو له طرف نه هیڅ ثریټ تاریخ نه ملو شوی چیرې دغه طرف نه خفګان ضرور شوی دی چیرې په یو خبر یا په بل خبره خفهی چیرې دا داسې نه په کار داسې په کار یا زمونږ داسې ونه شول. البته د ایجنسیانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دی دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکیانی هم ملو شوی دی وخت په وخت باندې هغوی خفګان اظهار هم شوی دی او یو پیری پکې چې کوم دی نو زه یو شپې دپاره بوتلم. نو دا دغه دغه شته اوس هم مونږ ته هغه مشکلات شته اوس هم مونږ خپل ځان ډېر انسیکیور فیل کوو. بل دا ده چې داسې د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي خو چې مونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطره کېدای شي نو مونږ هغه نه شو ورکولی. نو هغه سیلف سنسرشپ پالیسیز په کې راشي زموږ هغه پروفیشنل استطاعت چې کوم دی نو هغه هم کمېدو خبر هم په کې راشي.
دلاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخیږي بلکې یو شمېر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي. پر حمید میر باندې په کراچی کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې نوموړی سخت ژوبل سو. تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلي وه چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وو. نوموړی وایي اوس هم ګواښونه ورته کیږي.
زه خو اوس هم له دړکو سره مخامخ یم. وزیر اعظم د ټول قام سره ژمنه کړې وه چې په ما د شوي برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي رپورټ په دریو میاشتو کې راشي خو د نهه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه رپورټ نه دی راغلی. زمونږ ټي وي چینل ته هم ډېر مشکلات دي او څو ورځې وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوي وو. ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطره ده. څو ورځې وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زه نه یم بلکې په سلګونو خبریالان دي چې له دا ډول حالاتو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبریالان بیا څنګه پر حساسو موضوعاتو کار کوي؟ په پېښور کې خبریاله انیلا شاهین یې په اړه وایي.
تر څه حد پورې زه غواړم نو چې کوم سینسیټیو رپورټ وي نو زه پوره کوشش دا کوم چې دا غي د پاره چې زمون کم سور شي دا غي سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکار نو زه هغه پوره پیدا کم ځانته او کنه دا سې یو سټوري وي چې هغه لکه د انیر کې دونه پسته ماته دا سې لګی چې لکه دا زما خلاف پلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري وي تاسو ویل شي نیگیټیو دا غي سرات وي نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چر دوه فرقې نو دا غي پوره کمنټ سره کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وي لکه ګورنمنت یا کده طالبانایزیشن حالات خراب رپورٹ جوڑ کو خو یا واپس نقصان زیادتی داشانتے چاند بی بی پسوات کے کلمنگ کار کولو نمنگ التک دزنانو د حقوق حوالے سر چکم رپورٹ جوڑل منگا نشو انیر کولم گے پہ خبر نہ دلتا او ډیر داسې رپورټس د سواد بمزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړو چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح نو ماته دا سټوري را کړې شو باقاعده پدې مونږ کارم کړو خو بیا چې هغه هډ افس کې کته شو نغې وی چې ندی کې زمونږه افس کسانو ته خطر جوړې دی شي نو ډیر داسې سټوریز وی چې هغه بیا مونږ هم نه چلو زیات تر کوشش مونږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وی چې مونږ پکې خپل سیفټی حفاظت.
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دی. د ریپورټینګ انډر تھریټ یا تر خطر لاندې خبریالی په نامه د کتاب لیکوال او شنونکی عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبریالان وژل شوی دي. نو موړی یې د عاملینو په اړه زیاتوي.
انټل 3 ایئرز اگو دی پرایمری تھریټ اکټرز ور ملټنټ ګروپس.
تر درې کلونو وړاندې دړکه ورکوونکې بنیادی عناصر وسلوالې ډلې وې. په هغوی کې ریاستي ډلې، غیر ریاستي ډلې او فرقیزه او مذهبي ډلې شامل وې. خو اوس موږ وینو چې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت هم په دې کې لاس لري، په دې سربېره سیاسي ګوندونه هم په کې لاس لري.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي ښوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبریال هم پاتې سوی دی وایي کله چې پر استخباراتي ادارو یا پوځ سخت نیوکې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څه ناڅه ډول اغېزمنه کېدلی سي نو بیا هغوی خبریالانو ته ستونزې جوړوي.
پاکستان او د یوم تر اوسه پوری پوری انکوائری نه ده شوی. خود ټول په باره کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټیلیجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل ده. هغه کې د ټول مشهور کیس چې چا هغه خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر راننوتی دی. تجیم شهزاد سلیم شہزاد اچھت کرے شو اور ددرے اور چدے مر پھر وہ تم تروں سے چتے ہو انکوائری رپورٹ نہیں دی ویل ہو لکا مختلف ادارے یا چکم دے نو اخباروں نگو تو نہیں سی پاکستان انٹیلیجنس جاسو تھا چدا لکھ دیو چت کرے ہو اور دیو وجہ دو بھائی ادا سے طرف تر اشارہ کرے ہوا چکم اس ٹک ثابتی نو دا سی قسم خبروں نے چراشی بیا پا بلوچستان کی خوی بل قسم کس روانہ تھا. نو دیکھیے شک نشے دے چھ اخبارات یا جرنلسٹان چھ کم دے واغا انٹیلیجنس ایجنسو مبارک کی سکئی نو مسئلے طور تو جڑی
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پریښی دی. په کوټه کې آلمان غږ رادیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي.
د بلوچو ستونزا په کوټه کې د هزارګانو ستونزا او د پنجابیانو ستونزا دغه ستونزې ما ګواډيري وڅېړلې. هغه چې ما د داخله ګم باندې وژغول دغه ما چې کوم خیال دې زما لپاره دغه شوی.
د حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړی په کراچی کې وی اردو ژبي ورسپانې جامباس لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبای کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې ځینې خبریالان ولې له خپلو اتحادیو یا امنیتي چارواکو سره د خپلو ستونزو د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونزه نور هم زیاتېدله.
ما خپل مسله له هیڅ سره خو نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دې نه مخکې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړي داغه مسله له کمیدو په ځای نور کوم زیاتېږي. داغه هیڅ مدد نشي کولی که زیات کوم خبریال کنځل له هغه مدد کوي نو راوځي په لوډ باندې مذاکره وکړي که نه کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بله دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهروله که زه چې د دې سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمیر ځپل شوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میشت د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي آسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړې خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېرې ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېرې کمې ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقیقي ژمنتیا نه ده لیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې له کبله یې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې له خپلې ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره انتظام وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي به یې څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نه ښکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشگوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسانه دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه هغوی ته دړکې شته، هغوی وژل کېږي، د هغوی کیسونه چې کوم دی نو هغه نه اورېدلی کېږي، د هغوی چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه ځي، هغه سیز چې کوم دی هم ختم دی. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم دی نو ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکاره دی، هغه دې وسنو میاشتو کې راغی نو هغه هم پکې ډېر ښکاره دی. چې کله ته یونایټیډ نه ته خپل کاز چې کوم دی نو بیا سپورټ کولی نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای برای به د دوی وی کڅم اوس دوی لستون ځ سره مخامخ دي، خو هیلمند دي چې یو خوندي او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما بریدو شو زه په روغتون کې داخل کړ شم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتل او زه باید پاکستان پرېږدم. ماته دا هم ویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي، خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل په لوڅو مېشت مخ کې ماته ول شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پاته ورسید. نو شریف او آصف زرداری به له هوا د تختی او د پاکستان فوج به د هوا چلی. خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستاني فوج نشته. زه هم ژوندې پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولري.
دا مشال ریډیو ده.